افغانستان کې د غرمې وبخې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ډلو لخوا له دې کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو لړۍ هم پیل شوې. دا چې د شکایتونو دغه بهیر په څه ډول مخته ځي په دې اړه مو د انتخاباتي چارو له یو څارونکي سره مرکه کړې. پر نورو موضوعاتو هم راپور نه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل اند خبرونه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځوي یو امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شو. په لغمان کې د جنازي په مراسمو کې 14 لکټر لګدري کسان وشل او نور یې ټپیان کړی دي. او د سعودي لوی څارنوالوي د جمال خاشقجي په وژنه کې د لاس لرلو په تور 15 کسان په اعدام محکوم شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځوي او امریکایي عسكر نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوې. د سوکونو په خپل ایوه خبر پاڼه کې په دې اړه جزئیات ندي ورکړي او د وشل شوې سرتیری نوم هم ندي پډاګه کړي. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي د امریکایي سرتیرو د وشلو مسولیت منلې. مجاهد ادعا کړي چې د طالبانو د کندوز په چارداري کې یو موټر منفجر کړي چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. په 2019 کال کې په افغانستان کې تر 200 زیات بهرني سرتیری وشل شوي. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی. په لغمان کې د جنازي په مراسمو کې 14 لکټر لګدري کسان وشلې او نور ټپیان کړي. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې د جنازي په مراسمو 14 شوې. د لغمان د والی ویان د ستولا دولتزي ازادي راډیو ته ویلي 14 د یو قومي مشر عبدالشکور د جنازي په مراسمو کې شوې. د نوموړي په وینا درې وشل شوي او ټپیان ټول ولسي خلک دي. د چارواکو په وینا 14 دغلته د یو ځای پر ځای شوي ماین په وسیله رامنځته شوې. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د پیخي مسولیت کومې ډلې وبخې. تر دې مخکې په دې سیمه کې وسلوال طالبانو فعالیتونه لیدل شوي وو. تخار کې امنیتي چارواکي وایي د اشکمش ولسوالۍ کې 4 وسلوال طالبان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. د تخار امنیې قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال نن د نواباد کلي کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د خغلی اسیر په وینا وژل شو کې د طالبانو سیمه ییز سر ګروپ قاری فیض هم شامل دي. دوی د هواد د هوایي ځواک ملاتړ د طالبانو یو قومندان قاری فیض له خپل درې ملګرو سره په عملیاتو کې وشل شوې. د وسلوالو طالبانو لخوا د حکومتي لوري په دې ادعا کومه تبصره نه ده شوې. د تخار امنیتي چارواکو په وینا په اشکمش ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد له 15 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوالي وایي د سعودي خبريال جمال خاشقچي د قتل د قضیې په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوي. د سعودي عربستان چارواکو نن همدارنګه اعلان وکړ چې درې تنه نور په څلور شکاله بن هم محکوم شوي. خاشقچي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د ترکیې په کنسلګری کې ووژل شو. د دې وژنې په نړیواله کچه د نړۍ د هیوادونو توند عکس العملونه او نیوکې راپورته کړي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دې وژنې امر کړی و. ریاض بیا خپل سری استخباراتي چارواکي ملامتوللي. سعودي څارنوالۍ ویلي د ولیعهد سلاکار سعود القحطاني په دې قضیه کې ښکیل نه و، خو امریکا متحده ایالاتو په دې وژنه کې د لاس لرلو په خاطر پر قحطاني بندیزونه لګولي. جمال خاشقچي د وروستي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته دا ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړي غوښتل تر واده مخکې له سعودي کنسلګرۍ څخه اسناد ترلاسه کړي. دا راپورونو له مخې د هغه مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګرۍ له ودانۍ ایستل شوی. د جسد پاتې شونې تر اوسه هم نه دي موندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو لانجمن پل په رسمي توګه پرانیست او په دې مراسمو کې ګډون وکړ. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي لارې له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پله پر رغولو 3.1 میلیارد ډالر لګول شوي او د اروپا تر ټولو اوږد پل بلل کیږي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پله رغونه غندلې او ویلي دي چې دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه د خپل دغه سفر په پای کې د نایجر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغې هدیرې ته ورغی چې د نایجر یو اویا سرتیری پکې ښخ دي. دوی د ډسمبر په لسمه د پوځ پر یو لرې پراته کم د وسلوالو په حمله کې وژل شوي وو. ایمانوئل ماکرون د نایجر د پلازمینې نیامی د کتنې پر مهال وویل فرانسه او د سهارا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی. ماکرون د نایجر له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته وویل د تراګرۍ په وړاندې د پیلېدونکې مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي.
اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ډلو لخوا له دې کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو پروسه پیل شوې.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم.
د شکایتونو د ثبتولو دغه بهیر به درې ورځې دوام کوي. دا چې د شکایتونو بهیر په څه ډول مختزي په دې اړه مو د انتخاباتو له یو څارونکي سره مرکه کړې ده.
فارقام باندې باید تمرکز ونه چې موږ راځي د کمیسیون سره څه زرګونه شکایت وکړي. مهمه دا ده چې د شکایت ورکړو چې هغه وقفه نظارت تامین کړي په عدالت باندې کړي.
دا په مور چې د افغانستان د مالی وزارت د 1999 لمریز کال د بودیجې سند ولسی جرګې ته نن وسپاره. په نورستان کې 125 کال مخکې په هر کلي کې خزو لپاره زیږنتونونه فعال ول. خو نن په دې برخه کې خزې ډېرې ستونزې لري. ولې
ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د خزینه ایم ډي ډاکترانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې موږ په دې نیو توانېدلې تر څو خزینه ډاکتران مقرر کړو.
د خبرونه په دوه منی مای کړه ازادي رادیو دوه ونی خبرونه د ماشومان لپاره او د غرس سپورت مهره وي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو د بهیر. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي. د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته ښایي د انتخاباتو وروستۍ نتیجه بدله کړي. د لومړنیو پایلو له مخې چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی، افغان ولسمشر څه باندې په سلو کې 50 او اجرایه رئیس عبدالله هم په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلې دي. دا چې تر اوسه پورې د معترضو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره څومره شکایتونه ثبت کړي او دغه بهیر څه ډول پیل شوی، د هغه موضوع ده چې زموږ خبریال په کابل کې امید زهیر مل تقریر کړی ده. زهیر مل صاحب راته وویل چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه ویلي چې آیا څومره شکایتونه ثبت شوي او دغه بهیر څه ډول مختزي.
زنګ دې 3:50 د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون څخه دفتر ته راغلم. تر دمګړې پورې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون خپل کار د سهار 2:00 پیل کړي او په نورمال ډول د شکایتونو د ثبت بهیر روان و. نن معمولا ټولو ټاکندلو یا ټاکنیز ډلو د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي دي. له هغه ډلو چې د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي، نور رحمان لیوال، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل او ځینې نور ټاکنیز ډلې دي. خو په دوی کې یوازې ډاکټر عبدالله عبدالله خپل شکایتونه رسمن د ټاکنیز شکایتونو کمیسون ته سپارلې دي او د دوی دا بهیر دوام کوي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسون یو کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باندې دقیق ارقام نه لري چې د خغلی عبدالله عبدالله د ټاکنیز ډل شکایتونه په کومه کټګوري او څومره شمیر کې. ځکه دا له درې ورځو نه وروسته دوی معلومولی شي خو دومره وایي چې تر غرمې پورې دغې ډلې خپل ټاکنیز شکایتونه دوی ته سپارلې دي.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم. موږ همکاران پرې اخته وو او دوی ثبتول مورد په مورد باندې. نو د شکایتونو د لړۍ او د ثبت نه وروسته به موږ وکولای شو چې دقیق ارقام له ولس سره شریک کړو.
خو ځینې ټاکنیزو ډلو بیا د خپلو شکایتونو د شمیر په اړه باندې معلومات ورکړي. له هغې ډلې خغلی عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې ویلي دي چې له 3000 زیات شکایتونه دوی د ټاکنیزو شکایتونو ثبت کمیسیون سره ثبت کړي دي. د خغلی غنی ټاکنیزې ډلې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له 3500 زیات مستند شکایتونه دوی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لپاره چمتو کړي دي خو رسمن یې لا د کمیسیون ته سپارلې نه دي. خو خغلی حکمتیار بیا نن درې بجې په یو خبري غونډه کې د خپلو شکایتونو شمیر 3000 یاد کړ. هغه دا هم ویل چې شکایتونه په ډیره لوړه کچه دي او شاید په پایلو کې بدلون راولي. خو د انتخاباتو د په بخنې د انتخابات د ټاکنیز شکایتونو کمیسون کمشنر رویدار دا هم ویلي دوی دا نشي ویلي چې د ټاکنو د ټاکنیز ډلو لخوا د ثبت شوی شکایتونو بهیر به په پایلو څومره اغیز ولري. ځکه دا هغه مهال جوتې دی چې کله دوی د سیړنې بهیر ته ولاړ شي او دمګړې له شکایتونو د ثبت بهیر روان دي. خو دای ویل چې په دې شکایتونو کې یو شمیر داسې هم شته چې هغه د پایلو په روان بهیر باندې هیڅ اغیز نشي لرلای. ځکه هغه ډیر عادي شکایتونه دي چې شاید په بحث کې ونه نیول شي. تر څنګه د ټاکنیز شکایتونو کمیسون وایي چې په لومړی یو 15 ورځو کې نوري صاحب دغه شکایتونه دوی په ولایتونو کې تر بررسۍ لاندې نیسي. کچیرته استیناف غوښتنه وشوه دوی دغه استیناف غوښتنه د کابل په مرکزی دفتر کې تر غور لاندې نیسي او د 15 ورځو په اوږدو کې بیا هم دغه بهیر دلته تصاری او له هغه نو وروسته بیا خپل وروسته راپور د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره شریکي سو هغه وروسته پریکړه اعلان کړي. بلې نورسه
بلې ظاهر ملته مننه. یو شی باید اوریدونکو ته روښانه کړو چې دغه تاسو د څو زرو شکایتونو ویل چې ډیر دغه شکایتونه ممکن د انتخاباتو د لومړني پایلو تر اعلان مخکې مترزو انتخاباتي ډلو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي وي. تاسو په کتاب په خپل راپور کې ورته یادونه وکړه چې د ثبات او همپالنې ټیم هغه فورمې چې د شکایتونو لپاره ځانګړې شوې دي اخیستې دي او دغه بهیر نن رسمن پیل کړی دی. البته زهین مال صاحب له تاسو نه په مننه. بیا هم په همدغه موضوع کې تم کې یو تاسو یادونه وکړه چې د زرګونو شکایتونو خبره کیږي د کاندیدانو لخوا چې د لومړنۍ پایلو لمخې ډېری رای هم نه دی ګټلې. د ګلبدین حکمتیار مو وویل چې شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي دي. ګلبدین حکمتیار هم د لومړنۍ پایلو لمخې درېم ځای ګټلې ده. دا هغه موضوع ده چې زموږ بل همکار خاطر پردیس د انتخاباتي چارو له یو څارونکو سره انسیړلې ده. دا چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول مختزي په دې اړه د هغه نظر غوښته لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په پیل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د شکایتونو کمیسون آیا کولی شي چې دومره ډیرو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې شفافیت ډاډمن کړي. وویل
ټول هغه چې داخلو ځینې فقاوې چې شکایت لري داسې وړي. مهم دا ده چې شکایت د دوو شکایت کې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي تر څو مرسته وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټول معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي. نو زه دلته د ټولو خواو نه غوښتنه مې دا ده چې په ارقام باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې موږ راځي دغه کمیسیون شکایت ته زرګونه شکایت ورکړو. مهمه دا ده چې داسې شکایت ورکړو چې هغه واقعا عدالت تعمین کړي، په عدالت خوندي کړي او پرته دې چې فرمسال پورې کې د خلکو رایې ضروري وي حق حقدار ته وسپاري. دا
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د څېړلو لپاره په ټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلی و چې موږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوېښت ورځې لرو. دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادا کوي چې موږ په سلګونو شکایتونه لرو، موږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت شپې تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تصدیقی چې موده ده شکایتونه پکې ثبت کېږي. نور قضایه ولایتونه کې ولایتي کمیسونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر ښه توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري، یا تفتیش ترسره کړي یا بېرسمنت سره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي. ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټولو لپاره د منلو وړ وي، شفافیت سره کار ترسره شي.
یو بل مسله چې ډېر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه ده چې کمیسون خصوصا د شکایتو کمیسون، آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټکټونه چې خپل شکایتونه له شکایتو کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواوو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ظرفیت، زه پرې باور یم چې د قضایو په څېړلو کې کمیسون ظرفیت لري، هم د ساختاري اسنه دوی په هر ولایت کې دوی ولایتي جوړښتونه لري، په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه دوی تجربه هم لري، او په عین حال کې دوی د ټاکنو جوړ شکایتونه هم څېړلي دي په ولایتونو کې. په اکثر مرکزو کې دوی خپل ناظرین درلودل، ټاکنو پر ورځ باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بیاشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلود، خپل راپورونه لري. یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دي چې هیله مند د شکایت کمیسیون پر اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري، چې که چېرته سیسټم ته داخلیږي په غاړه باندې به له کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نشي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتي شکایتونو د لخوا د شکایتونو د ثبتولو د بهیر او دغه راز چې دا کمیسیون به دغه بهیر څه ډول مخته وړي، په دې اړه خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکول. د یادونې وړ بولو چې له نن نه د شکایتونو بهیر پیل شوی، درې ورځې دوام کوي. له هغه وروسته په پنځلس ورځو کې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوی ته رسیدلي شکایتونه څیړي. او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ویلي چې د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې ښایي څلوېښت ورځې وخت ولري، یا څلوېښت ورځې ورته پکار دی چې وروستۍ نتیجه د تلې یا د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو اعلان شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان مالی سرپرست وزیر د 1999 لمریز کال د بودیجې سند نن ولسی جرګې ته وسپاره. همایون قیومي هیله وښوده چې دغه بودیجه په لږه موده کې تصویب شي. د 1999 لمریز کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې. تفصیل د اخوان محمد سین پر پورک.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د 1399 لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه، د ولایتونو د پراختیا پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه، د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده او د خلکو د اقتصادي وضع ښهوالی په پام کې نیول شوی دی. همایون قیومی دغه سرګندونې د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د 1399 لمریز مالی کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړي. خاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل
د 1999 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده. له دې جملې نه 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا 35 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وسیړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی آزادی راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تفکیک قرار بگیره، باز با کمیسیون های دیگر شریک
ده. بودجه لومړی باید د خلکو د استازیو لخوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجې له خلکو سره شریک کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل په 1390 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. ښاغلی قیومی دا هم وویل په 1390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی وي، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. ده دا هم وویل اقتصادی وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1390 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومي په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوي، او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 340 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرانس کې وویل اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغېزمنې کړې، او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په نورستان کې 1015 کال مخکې په هر کلی کې د ښځو لپاره زیږنتونونه افعال ولویل کې. کله به چې د یوې امیندوارې میرمنې د زیږون وخت را ورسید، نو د کور مشره ښځه به ورسره د کلي زیږنتون ته تلله. هلته به دوه خدمتګارانې موجودې وي. د ماشوم له پیدا کېدو نیولې تر 15 ورځو پورې به یې د مور او ماشوم پالنه کوله. خو نن په نورستان کې په دې برخه کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روحلا انوري پرې رپورټ لري.
نورستانیان وایي 115 کاله وړاندې د ولایت په اکثرو سیمو کې زیږنتونونو شتون درلود. په هر زیږنتون کې به دوه خدمتګار موجود وي، او کله به چې د ماشوم زیږیدو وخت رانږدې شو، نو حامله میرمن به د خپلې مور یا خواښې لخوا یاد زیږنتون ته وړل کېدله. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو خاص محل جوړ شوی و، او هغه میرمنې چې به حامله شوې نو هلته به استول کېدلې. د هغوی پرورش به هلته کېده چې په استراحت او اسوده گئی که اگوی تا لازم خوراک تهیه کی او مال تا پاتی شی ترسو چی ماشوم دنیا تراشی، او داغ ماشوم را تک نباد با اغا میرمنی دوباره پی خاص مراسم و سرابیت دوباره کلی تراول که دلی.
دا خاغلی وحدت پا خبره چی پا خزو دهز یعنی مشتینه ناروغی پر محال با خزا دا کور پا یوچنده که لنورو جلا ساتل که دا خوراک او چخاک بای جلا و نورو ی دلاس خواره هم نخورل، نو ځکه پرې داخلي پخلی تیارول بندو. نورستانیان وایي 115 کال وړاندې د ولایت په اکثرو کلیو کې زیږنتونونو شتون درلود. په هر زیږنتون کې به دوه خدمتګارې موجودې وي، او کله به چې د ماشوم زیږیدو وخت رانږدې شو، نو امیدواره میرمن به د خپلې مور یا خواښې لخوا یاد زیږنتون ته وړل کېدله. انجینر محمد عیسی وحدت چې د نورستان د کلتور تاریخ او دودونو پاړه پراخه مطالعه او معلومات لري. ازادي راډیو ته ویل
یو خاص محل جوړ شوی او هغه میرمنې چې به حامله شوي نو هلته به سوال کېدلې، د هغوی پرورش به هلته کېده چې په استراحت او اسودګۍ کې هغوی ته لازم خوراک تهیه کړي او مالته پاتې شي تر څو چې ماشوم دنیا ته راشي، او د هغه ماشوم راتګ نه بعد به هغه میرمنې دوباره په یو خاص مراسمو سره بیرته دوباره کلي ته راوړل کېدلې.
د ښاغلي وحدت په خبره چې په ښځو د حیض میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال به ښځه د کور په یوه څنډه کې له نورو جلا ساتل کېدله، خوراک او څښاک به یې هم جلا و، نورو یې د لاس خواړه هم نه خوړل، نو ځکه پرې داخلي پخلي تیارول بند و. 125 کاله کېږي چې نورستانیانو د اسلام دین منلې او د افغانستان په جغرافیه کې داخل شوی دی. له هغه وړاندې په نورستان کې د ماشوم پیدا کېدو لپاره زیږنتونونه موجود و چې په ډېره ښه بڼه به پکې د مور او ماشوم ساتنه کېدله. خلک وایي په پخوانی نورستان کې دا دود هم موجود و چې کومه ښځه به په ناجایزه توګه حامله شوه، د ماشوم زیږیدو په وخت کې به دغو زیږنتونونو ته نه پرېښودل کېده. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي
چې پوه شو چې دا نامشروع اولاد لري په بطن کې، نو بیا دا به ډول او سورنۍ سره دا ښځه په ډېر مخ به وله تور کړله او په ډېر په بد حال باندې به دا ښځه ویوړله. هلته نامشروع اولاد د زایشګاه په نوم سمڅه به وه، هغې لاندې به ساتل کېدله. دا ښځې به اقرار کوه چې دا ماشوم د فلانی د کس نه دی او زما او د دې ګډ نامشروع اولاد دی. نو بیا هغه سړی به یې راوغوښته، بیا غوا به یې ناغه کړله، بیا به دا ماشوم ورته تسلیم کړه. او که چېرته څوک منکر شو او ماشوم به یې مور ته پاتې، څوک چې به کمسر و اولاد به یې نه لرله، نو بیا به تلله هغه د نامشروع اولاد سمڅې له به ورتلله، هغه ماشوم به یې هغو د ځان نه سره به ویوړل. 40 ورځې نه وروسته ښځه به کور ته راتلله.
اوس چې نړۍ د روغتیا او نورو برخو کې پرمختګ کړي، نورستانیانې لا هم د زیږنتونونو ترڅنګ له ډېرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، او همدا لامل دی چې ډېری وختونه د زیږون پر مهال میندې او ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې 140 روغتیایي مرکزونه لري.
ټول روغتیایي مراکزو کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره زمون خدمات شته. فعلاً په نورستان ولایت کې د قابلو بستونه او د خزینه نرسانو بستونه ډک شوي دي. یوازینی عمده ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د خزینه ایم ډي ډاکترانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې موږ په دې نه یو توانېدلې تر څو خزینه ډاکترانې مقررې کړو.
که څه هم چې نورستان کې پخوانی ډېری دودونه له منځه تللي، خو د نورستان په گاوند د چترال په ممرید کې د کلاش قبیله پرته ده چې ځانونه په نورستانیانو ورګډوي. اوس هم د زیږنتونونو په ګډون پکې ټول هغه رواجونه موجود دي چې کوم به پخوانیو نورستانیانو ترسره کول.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د دغه ملالې خور د جرات نه ډېره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوښ چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدله شم نه والا یو خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېد زموږ بدله شه والا شي، ځکه موږ نوواد لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو.
زه معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. دا زموږ معاش دی پر وخت نه راکول کېږي. د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي، دغه زموږ معاشونه پر وخت راکول شي. موږ ډېر ضعیفو یو، ډېر معلومه خلک دای سره راکول شوي. زموږ معاش پرواز کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړی را. دا سلامونه چې ورکوته مشرانو ته ورسېږي. وسلام.
زه حتمین د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضیانو څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې د دې بندیانو په صحیح شکل باندې د روسیې کې وګوري، ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي. نو د دې د ازار او د شرا او د دې بچیانو د یتیمانو څخه دي وګوري، د خدای تعالی په خاطر دي دا د دوی د شي ورحل کې وګوري مظلومان دي لکه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو، کور مو ودان پیغامونه مو تل خپرو. دغه راز د افغان بیسیم اته سواتله شمېرې له لارې هم تاسو پیغامونه راستوئ. د هغو موضوعاتو په ارتباط چې راپورونه له ازادي راډیو اورئ، نن هم ډیرو اوریدونکو په هغو موضوعاتو چې نن مو راپورونه پرې درلودل خپل پیغامونه راستولي. جعفری لیکلي د سولې د ولسي حرکت ستاینه او ملاتړ کوو. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي د شکایتونو کمیسیون باید شکایتونه په ډیر دقت وڅېړي. دا ستاسو دوه لن پیغامونه په نورو خبرونو کې هم درته لولو. د خبرونې دوه مینې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مې هیروئ، د ماشومانو لپاره او دغه راز د سپورت خبرونې. خو اوس اجمل ان ستډیو ته راغلی. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د افغانستان او نړۍ د لنډو خبرونو البته د خبرونو سرټکی وایي.
نن په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او و نورې ټپیان کړي. د لغمان د والی ویان د اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چاودنه دولت شاه ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو شوې ده. مړه او ټپیان ټول ولسي خلک دي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي او امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د کندوز چاردره کې یو موټر ته انفجار ورکړی چې په نتیجه کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او یو بل امریکایي سرتیری او یو افغان سرتیری ټپیان دي. تخار کې امنیتي چارواکي وایي د اشکمش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان د ازادي راډیو ته وویل په وژل شو کې د قاری فیض په نوم د وسلوالو طالبانو یو ځایي قمندان هم شامل دی. د سعودي عربستان لوی څارنوالي وایي د سعودي خبريال جمال خاشقچی د قتل د قضیه په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوه دي. خاشقچی د واشنگتن پوسټ رسپانډ لپاره لیکنه کوله او تیر کال په استانبول کې د ترکیه او تیر کال د په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وشل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته رسولې او اسرائیل خپل مخکینی پریکړه شاته شوې او اوس خزي ترانګي کې میشتو ایسویانو ته اجازه ورکوي چې د کریسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځ غاړې ته سفر وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي؟
درې دانې مې نه دي واکسین کړي، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړي. بيخي به دماغ دي بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګلخان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملالۍ وایي چې دا اته ماشومان لري، له هغو څخه درې تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لا غیر خبرو
مخکې مې نه کول نه پوهېدو. دلته چرال وس په واکسین واکسین باندې پویګو وس واکسین وو زنه پویدم به خلک راتول چې دا غوي سو واکسین کړ سل وختي چې پروسه یې مې واکسین مې کوي بیا چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړ بیا چې د نو میاشتو سو بیا یې راول بیا مې دا درې واکسین ورته کړې د نور مینه د ورته کړې درې دانی مینه د واکسین کړې نه پویدو دا پنځه د نور مې واکسین کړې
هغه لري چې نه دی واکسین کړی اوس څه مشکل لري
بيخي به دماغ دې بلو کم دی
سر کم بیدم آقا دی
نا چه خبر ورته کم دا خبر نمانی بیازا موام دست یا واما چه پوال نی
سوم را مریضی گی داری سندی واکسین کردی
دست دنگر دنگر و چه کلکسی نچاقی گی نسمی گی پس بل رکم
دست واکسین کردی دین دی
او چه دا واکسین کردی می ند دست بیا کلی نکان را لو دا واکسین را تشول چه دا مخومان واکسین گی بیا کارتون را تجور که چه دا واکسین گی دا چه دی دار مرز دی دا واکسین بیا پویس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولای شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو. بیا نو تر یو کال پر واکسین کو بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واغه زاره ودا کارت ورته پروت
ایت په نظر دا واکسین څه فائدہ لري
خلک وایي چې فائدہ لري زهر مرز وای باج دي څه وای د شری د کوي نور کوسک چې دي د نور مرزونه چې دي وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین
د هم دی لپاره واکسین کوي
دا غزه دی دا پر واکسین کوي
ایت په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی
نه او زه کړی زموږ کورنۍ زموږ سره خټول کړی
د څوک نشته چې واکسین نه کوي
نه واکسین نو کوي ټول کوي ولې نه کوي ټول دنیا کوي
تر اوسه خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده
خپل د وطن څخه پر اساس دلته رالو ما پنځه پیری واکسین وکړ ما خپل واکسین مې وکړ بیا دا نو شي نه وکړي ها واکسین وکاو خلک وای واکسین شته پولیو ورکوي واکسین ورکوي ځینې وای شته ځینې وای نه دي شته نه دي دا څه خلک وای
خپل څه وای
ډاکټران وای چې شته ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوې شنه سر خبرې اړه وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زرونه عارف څوک راګیږي
او کنځل ترازی واکسین غوالم راځي پولیو غوالم راځي خو چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا ورې کلینیک ته ورې ډاکټر ته ورې واکسین کوي
هغه مشمان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تفتی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې ښه چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ
درته نه کیسر
تر اوسه دې څو واکسین کړی
پنځه پیری
دې کړی دي د دې چی واکسین وخور
د شیری د وخت
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هوای خلکو ته ورکول کیږي خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي د واکسین د ارزښت د لاروخانه کولو لپاره مودي عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي
د ډی روزیاتو خطرناک ناروغي په مقابل کې دا کوه ایمه چې علاج دی یا د ناروغي مخنیوي دی ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري نری رنز یا سل یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي مګر کچیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي د دې خطرناک ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي دا تور زیړی ګوري دومره یو خطرناک ناروغي ده چې دا هر کال 1.9 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي یعنی دا پخپل د میکروب په ځان کې لري دوی ته دا میکروب څه نه وایي خو دا میکروب نورو ته دا لیکدوي او نور خلک په دې ناروغي باندې اخته کوي موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ سي ده د پخپله د تور زیړی کول عمل تر راځي.
اکدس یو شمیر راتوي چې هر ورځ په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي، هغه کدی بیلو بیلو ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ ګډ تر رسیدلې ده. ټول کلو او باندو کې زمونږه واکسینونه شتون لري. کڅوکو کولای شي چې روغتیایي مرکز تخپل ماشوم راوړي. په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نښکته، هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږه نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نښکته وي منګه په روغتیایي مرکزونو کې واکسیدو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خورا سوي دي چې ګوښه د واکسین موزر تمامې دي لسی لام دی واجی هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسیني. تاسو په دې اکل څوایې؟
تاسو باور وکئ په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه ارزه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیو نه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کړي. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سواله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د دې لامل سوی دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمیر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږ نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سورواله پیدا کیږي. بیا کورنۍ دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی. نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپل د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویلې سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نخې نښانی پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري کنه. څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچی څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلی مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول تم دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي هغوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کیدلی شي؟
د واکسین په مهالویش کې 14 واکسینونه دي. د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی. بل د تور زیړی واکسین دی زموږ سره. همداسې د ډیفتری یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده. ټیټانوس یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده. پولیو زموږ ډېره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډېره یوه زیاته خطرناکه ناروغي ده. ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې. دغه نسنه ست ډیر رامنځته کیږي. درنې کورنۍ باید د ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږیده. دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خې چاري.
der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د لوبو له میدانه د ونیز خبرونه مینوالو سلامونه او نیکی هیله په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ په دې ونه کې د لوبو له میدانه په خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ د ننګرهار د بدني روزنې د رئیس خوشحال حضرت سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه مرکه اوري.
دغه سیالۍ روز بره مونږ په لار اچو یو بیلګه درته هم چې دغه اتلس درې سټېډیوم دی همدارنګې
دغه شان د جیدو کراټې د 2014 کال د آسیایي سیالیو اتل افغان لوبغاړی عباسین شینواری د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات ورکوي. او که وخو د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل د سیالیو لپاره د سږ کال تر ټولو قیمتي لوبغاړو په اړه به هم معلومات درکړو. د خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړې او سلیمه هادي وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې ناجیه صافی برابر کړي دي.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ سیالیو د نن ورځې په لوبه کې هلمند کابل ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو هدف د غوره لوبډلو ټاکل دي. هلمند لوبډلې د دې سیالیو په لړ کې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دغو سیالیو وروستۍ لوبه سبا د څلورو ټیمونو ترمنځ ترسره شي. په بادغیس کې د سولې په نوم د ځغاستې لوبه ترسره شوه. د بادغیس ورزشي امیر عبدالکریم وفا وویل دغه لوبه د ځوانانو د پیوستون د سولې د تامین د نشه یي توکو سره د مبارزې او د ځوانانو د پیاوړتیا د کچې د لوړولو په خاطر د څه د پاسه 160 ځوانانو په ګډون ترسره شوه. او د سمیسر کوایلرز د کرکټ لوبډله د امریکا د متحده ایالاتونو د شل اوریزو لوبه یو ایس اوپن د سیالیو اتله شوه. دا دریم ځل و چې په امریکا کې دا سیالۍ کیږي. د یو ایس اوپن لوبې د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 9 پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د امریکا د بیلابیلو ایالتونو 28 لوبډلو برخه لرله. په دغو سیالیو کې د افغان ځوانانو په نامه یوې لوبډلې هم برخه لرله. دا لوبډله د متحده ایالتونو د کالیفورنیا په ایالت کې د میشتو افغان لوبغاړو څخه جوړه ده، خو دا ځل پکې د افغانستان د ملي لوبډلې شپږو لوبغاړو هم برخه لرله.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادۍ راډیو نه د لوبو له میدانه اونیزه خبرونه اورئ. ننګرهار چې د ژمي په موسم کې د ورزش لپاره مساعد ولایت بلل کیږي او تر ډیره په دې موسم کې له نورو سیمو زیات شمیر ورزشکاران د غلطه د تمریناتو لپاره ورزي، خو دا چې په دې ولایت کې د ورزشکارانو لپاره څومره امکانات شته په همدې اړه د ننګرهار د بدني روزنې له رئیس خوشحال حضرتي سره زموږ خبریال سهرګل امیرزی مرکه کړې ده.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ننګرهار ولایت کې په اواخرو کې ډېر زیات فعالیتونه شروع کړي دي. پخوا هم فعالیتونه کول، خو اوس انشاءالله تعالی چې فکر کوم هم د مسابقاتو په باره کې چې انتخاباتي مسابقې دي، تشویقي دي، دوستانه دي، دغه سیالۍ روز مره مونږ په لار اچو یو بیلګه درته هم چې دغه اتلس درې سټېډیوم دی همدارنګې په فعلي حالت کې او جمنازیم باندې مسکار روان دی چې د هغې 70% کار په خلاصېدلو دی. بل یو قرارداد چې ما انویتات سره وکړو چې په هغه کې تقریبا 1,50,000 ډالر مقابل کې چې عبدالحق مینه کې 15 جریبه په 1500 کې جوړیږي، نو انشاءالله تعالی د هغې کار پیل به مشي. نو انشاءالله تعالی په لنډو وختونو کې به ننګرهار د افغانستان د ورزش کور جوړیږي، کمپونه به په دغه کمپلیکس کې جوړیږي. نو انشاءالله تعالی زه غواړم چې ننګرهار ورزش د پاره نه بلکې د ژوند ورزش د پاره کار وکم.
ډیره زیاته مننه. اوس په ننګرهار کې څو فدراسیونونه دي او د دوی سره ستاسو اړیکې څنګه دي؟ تاسو د دوی د پاره تر اوسه څه کړي دي؟
موږ سره خو تقریبا څلور دېرش فدراسیونونه دي. په څلور دېرش فدراسیونونو کې زمونږ ټول هغه فعاله فدراسیونونه دي چې همیشه د پاره موږ ورته هغه د کال مسابقې ورته ویلي دي، هغې په درست شکل سره سرته رسولي دي. هغه ټول زمونږ ښه قدرونه دي، پخوانی استادان دي، پخوانی قهرمانان دي، د فدراسیون په راس کې دي. نو همیشه د پاره یو ډیره ښه مهنګي زه خپلو فدراسیونونو سره لرم. نو په فعلي حالت کې زمونږ د ورزش ماشاءالله زه فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې په دې شکل چې په ننګرهار کې دا ورزش روان دی، دا تپ تلاش زما د فدراسیونونو دی. تلاش هم دی چې همیشه د پاره موږ د ننګرهار ورزشکارانو لپاره کوو. زه غواړم چې ننګرهار چې څرنګه چې د پخوا په شکل باندې خلکو ویلي چې د ورزشکارانو کور دی، خو هغه خبرې به خلکو کولې. خو مګر نن زه خوشبختانه نن به ډیر میړانه سره زه وایم چې په حقیقت سره چې یو خاص کم به په ننګرهار کې د ورزشکارانو دپاره د کمپلیکس جوړ شي چې د لغمان څخه، کونړ څخه، دایکندي څخه، د ټول څلور دېرش ولایتو څخه به دلته مسابقات ته دلته راځي او دلته به خپله هغه فعالیتونه ترسره کوي.
ګیلې کیسې به هم ډېرې زیاتې یتمن او ستونزې به هم خلک لري، تاثیر به هم خلک ډېرې غوښتنې لري. خو راتلونکي کال ته ستاسې ډاډ څه دی ورزشکارانو ته د ورزش په برخه کې؟
ورزش په برخه کې خو یو ډاډ زور ته په دې ورکوم چې زمونږ دا سرپټه جمنازیم چې کار یې اویا فیصد یا اتیا فیصد خلاص دی، په قرارداتي باندې ما ډېر بوج اچولی دی. ورته مو ویلي دي چې باید په دغه څو میاشتو کې باید مونږ ته دا جمنازیم ته تسلیم کړي. مونږ یو مشکل لرو د جمنازیم په حقله باندې چې کله دا جمنازیم زمونږ اوس جوړ شي مونږ احاطه نه لرو، چاردیوالي نه لرو. که وخت مونږ چاردیوالي پیشنهاد هم کړی دی، چاردیوالي پیشنهاد هم کړی، نو په هغې خاطر باندې دغه چاردیوالي چې وشي له خیره سره انشاءالله تعالی زمونږ به ټول مسابقات که بادی که بارانی که هر رقم ته مشکلات اوسیږي په هغې جمنازیم کې زمونږ غلیږي.
ل ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
آیا د جیتو کراټې د 2014 اتل افغان لوبغاړی پیژنئ؟ د اباسین شینواری نومیږي. اباسین شینواری د جیتو کراټې د 2014 په آسیایي سیالیو کې خپل قزاقستاني سیال ته د لوبې په دوهمه دقیقه کې ماته ورکړه او په دې سره یې افغانستان ته اتلولي راوړه. خو دا چې نوموړی اوس مهال د کومو سیالیو لپاره تیاری نیسي له ښاغلي شینواری یې اورو.
زما نوم اباسین شینواری دی، د افغانستان د شین کیوکوشینکای کراټې د نړیوال سازمان استازی او مسؤول. د 2014 کال د آسیا قهرمانو ما، د نړۍ په سطحه باندې د لومړۍ درجه استادانو د ډلې یم. د ننګرهار ولایت د هسک مینې ولسوالۍ پورې تړاو لرم. فلم دپاره د جلال آباد په ښکلي ښار کې اوسېږم. لس ځلې د افغانستان په سطحه باندې لومړی راغلی یم. د آسیا په سطحه باندې بهترین استاد شوی یم. په 2014 کال کې په آسیا کې درې ځلې ما مسابقې کړې دي چې په هغې کې په کوریا کې شپاړسمې دوره کې د آسیا په سطحه باندې مې افغانستان دریم راوسته او د آسیا د ټیم عضویت مې ترلاسه کړ. بیا په 2018 کې مې په نړیوالو مسابقاتو کې چې په قزاقستان کې هلته هم برخه واخیسته. په 2019 کې مو په جاپان کې چې نړیوالې مسابقې کړي په هغې کې مې برخه واخیسته. شاګردان خو تقریبا چې د 2002 نه زه افغانستان ته ما فعالیت شروع کړی دی، تر دا اوسه پورې 15,000 نه زیات زما د لاسته نه شاګردان تیر شوي او اوس هم روان دي چې اوس په ختیځ زون کې تقریبا 1,500 نه زیات شاګردان لرم. او ولې نه، کله چې په آسیا په سطحه باندې لوبه کېده په 2014 کې په کوریا کې، نو افغانستان اول ځل دپاره دغې سیالو دپاره برخه پیدا کړه. صرف یو کس چې ما یې استازیتوب کو د افغانستان په زبان، نو زما اولین فایټ د قزاقستان سره و. او قزاقستان د نړۍ هغه بهترین او قوي ترین ملکونه نه دی چې دوی جاپان او مثلا روسیا او امریکا او داخله کوي. نو زما اول فایټ د یو کس سره و چې هغه په آسیا کې درې ځلې قهرمان راغله. نو هغه ما په اول دو ملتونو کې ناک آوټ کړ. نو دا د افغانستان بیرغ بیخي جګ شو، د افغانستان نوم په دا ټورنمنټ کې وځلیده. نو هر څوک براتله ما نه بیا غل اسلیکونه اخیسته، عکسونه بیا راسته. نو زه په هغه ډیر خوشاله وم. ولې نه، زه خو دا اوس هم غواړم چې په 2006 کال کې چې کوم ټورنمنټ دی او په 2021 کې چې په 2000 کې جاپان کې مسابقه کیږي او 2020 پولند کې کیږي. هغه کې د افغانستان په کچه باندې استازولي وکړه. په 2000 کې بل د آسیا په سطح باندې موږ ټورنمنټ لرو په تایلند کې. موږ اقتصادي بورډ نه ډیر ضعیف یو دولت او مثلا د نور خلک باید همکاري وکړي. زه د کراټو یو بهترین استاد یم د ځان او ما په ځان باندې سخت زیات کار کړی دی. زه ډیر بهترین فایټران لرم چې دا اوس هم د نړۍ په سطح باندې هغوی فایټ وکړي او هغوی سپورټ اسپانسر شي نو انشاءالله د افغانستان نوم بزلی.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو خارونو کې د اف ام په 100.5 او په منځنۍ څپه 12.89 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدلی شي. اوس هم د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو د سږکال د بولی مراسمو ته سر ورښکاره کوو. د بولی دا مراسم د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د هندوستان په کلکټې ښار کې ترسره شول. که څه هم له نړۍ څخه د کرکټ سلګونه لوبغاړو په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره ځانونه نومولي وو، خو د لوبډلو مالکانو ته د ګوتو په شمېر لوبغاړي وپېرل. دا چې د دې کال د آی پی ایل سیالیو لپاره د سر لس قیمتي لوبغاړي د کومو لوبډلو له لوري واخیستل شول، امید زهیر مل به مو ترې خبر کړي.
پات کمنز د آی پی ایل د سکال د بولۍ د مراسمو تر ټولو قیمتي لوبغاړی دی. دا د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې له لوري په 125.5 میلیون هندي کالداري واخیستل شو. پات کمنز د آسټرالیا تیز توپ اچونکی دی چې د آسټرالیا لپاره تر دې دمه په 25 اوریزه سیالیو کې برخه اخیستې او 2 مقابل لوبغاړي سوځولي دي. د دې ترڅنګ د آسټرالیا بل لوبغاړی ماکس ویل بیا د کینګز 11 پنجاب له لوري په 100.5 میلیون هندي کالداري وپیرل شو. ماکسویل د آسټرالیا لپاره د آل راونډر په توګه لوبه کوي. د 1.5 کال عمر لري او د دې هیواد لپاره یې تر دې دمه 1.5 اوریزه سیالیو کې 1500 منډې کړي دي. دغه شانې په همدې شمېر سیالیو کې 25 مقابل لوبغاړي آؤټ کړي دي. کریس مورس چې د سویل افریقا لپاره لوبیږي د آی پی ایل د بولۍ په سږني سیزن کې د رایل چیلنجرز بنګلور له لوري په 100 میلیون هندي کالداري اخیستل شوی دی. د 2.5 کال عمر لري او تر دې دمه یې د سویلي افریقا لپاره په 23 اوریزه سیالیو کې 24 ویکټې اخیستې دي. ویسټ انډیز لوبغاړی شیلډن کیټرل بیا د پنجاب لوبډلې لوی په 850,000 هندي روپیو وپیرل شو. تیز توپ اچونکی دی، 1.5 کال عمر لري او تر دې دمه یې په 22 اوریزه نړیوالو سیالیو کې 13 مقابل لوبغاړي آؤټ کړي دي. نیتن لاین په نړیوالو سیالیو کې د آسټرالیا لپاره لوبیږي. دا د آی پی ایل په دې سیزن کې د ممبئی انډینز له لوري د 800,000 روپیو په بدل کې اخیستل شوی دی. د آف بریک خلاصې سلو توپ اچونکی دی. هندې پوشچاوله چې تیر کال له کلکتې لوبډلې سره لوبېده، سکال د چنای لوبډلې لوري د 615,000 هندي روپیو په مقابل کې واخیستل شو. چنای لوبډلې دغه شان سیمکارن د 515,000 روپیو په مقابل کې واخیست. ایون بورګن چې د انګلینډ تر ټولو پیاوړی آل راونډر لوبغاړی دی، د کلکتې لوبډلې له لوري د 515,000 روپیو په بدل کې، او مارکویس سوتنیس د ډیلي له لوري د 480,000 روپیو په بدل کې وپیرل شو. د آی پی ایل د سکال بولۍ مراسمو لپاره دو افغان لوبغاړي قیس احمد او نور احمد لکنوال هم معرفي شوي وو چې د هیڅ لوبډلې لوري وانخیستل شول. خو درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب زدران له وړاندې په سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو لوري اخیستل شوي دي.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي څښتن سپارم. د الله په امان.
خوش ہے بیان
دلی